مارچ 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې وخت په وخت د وچکالۍ سره مخ وي. سکال د افغانستان د وچکالۍ وضعیت څنګه دی؟ د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې افغانستان د قحطۍ له تر ټولو جدي خطر سره مخ دی او نړیوالې مرستې هم کمې شوې دي. ولې؟ او د نړۍ د دوو سترو قدرتونو ملګرتوب، چین د اوکراین او روسیې د سولې طرحه وړاندې کړې، آیا دغه طرحه به پلی شي؟ نن پر همدې دریو مسلو رپورټونه او د میلمنو سره خبرې لرو. سلامونه، زه کالیا رڼا نورستانۍ یمه. هیله ده چې د پروګرام تر پایه راسره مل پاتې شئ. د طالبانو تر واک لاندې د طبیعي پیښو ته د رسیدو وزارت د ریختر په کچه 6.15 درجې زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې لوړېدو خبر ورکړی. د یاد وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن چهارشنبه رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې د هیواد له و څخه په ډیرو ولایتونو کې له 50 څخه ډیر کسان مړه او ټپي شوي او درې شپېته کورونه هم نیمه ویجاړ او یا په بشپړ ډول له منځه تللي. یاد وزارت ویلي دي چې دا شمېرې له کابل، بدخشان، پکتیکا، خوست، تخار، لغمان، سمنګان او بغلان څخه ورسېدلې دي. د دې وړاندې د طالبانو عامي روغتیا وزارت ویلي و چې په دغه هیواد کې د تیرې شپې زلزله کې د وژل شویو کسانو شمېر 4 او د ټپیانو 10 ته لوړ شوی دی. د امریکا د جیولوژۍ مرکز د دغې زلزلې مرکز هندوکش غرونه یاد کړی دي. افغانستان او پاکستان کې لسګونه کسان د تیرې شپې زلزله کې ټپیان شوي هم دي، خو دا ارقام لا تر او وروستي نه دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونماوي چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره څه باندې 1 میلیون نجونې له زده کړو محرومې او د تعلیم اجازه نه لري. یونما په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د ښځو او نجونو په وړاندې تبعیضي سیاستونه نه یوازې د افغانستان د نیمه نفوس د کلیو په وړاندې خنډ رامنځته کوي، بلکې دغه هیواد ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې سکنه تعلیمي کال له نوروز سره هم مهاله راغی. ګڼ شمېر فعالانو په 1402 کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر خلاصولو باندې ټینګار کړی دی. طالبان ادعا کوي چې د شریعت او افغان فرهنګ په اساس نجونو او ښځو ته حقوق ورکړي. او د پاکستان امنیتي چارواکو د سه شنبه پورې خبر ورکړ چې د اروپا کو په یو بریټ کې د استخباراتو یو جوړه غړی وژل شوی دی. د چارواکو زیاته کړي د مصطفی برکی په نامه د استخباراتو دغه چارواکی او د هغه موټر چلوونکی هغه مهال په خیبر پختونخوا کې وژل شو چې موټر یې د مشکوکو اروپا کو له کمین سره مخ شو. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې مصطفی برکی په وروستیو کلونو کې د پاکستانی طالبانو په وړاندې په عملیاتو کې ډیر ښکېل و. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د هغه د وژل کېدو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا د جنوري میاشتې راپه دې خوا د پاکستان د استخباراتو پر افسرانو دویم لوی برید دی. د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه په ورځ د مارچ په شلمه خبرداري ورکړی چې د بسپنه ورکوونکو په مرستو کې کموالی خی سکال د افغانستان ځینی برخې قحطۍ ته واوړي په کومکونو کې د مخینه کموالی له امله 9 میلیونو پورې افغانان به د خوراکي توکو له مرستو بې برخې پاتې شي.
دا وخت د ملګرو ملتونو د خوړو اداره یا WFP د مارچ او اپریل لپاره د 3 میلیون ډالرو کمښت لري، چې دا د 4 میلیونو افغانانو لپاره د خوړو راشن 50% کموي. او کچری پیسی نوی نوور پسی میاشت کی با نور 9 میلیون خلق پا بشپر ڈول دا خوراکی توکو مرستی دلاسا ورکی.
دا به په حقیقت کې 9 میلیونه خلک وچی هیڅ ډول مرستې به ترلاسه نکي. په دې میاشت کې به 4 میلیونه یو څه مرستې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د اپریل په میاشت کې 9 میلیونه خلک به هیڅ ډول مرستې ترلاسه نکړي شي. لکه ما چې مخکې ویل، 6 میلیونه خلک قحطۍ ته ورنږدې دي. موږ حتی دومره منابع هم نه لرو چې د هغو 6 میلیونو خلکو خدمت وکړو چې مرستې ترلاسه کړي.
د خوړو د نړیوال ادارې بیان په افغانستان کې د زیاتیدونکو اقتصادي ننګونو او په خزوباندی د طالبانو د بندیزونو په اړه د نړیوالو چارواکو د غواخونو وروسته د هغو لومړو نخونه یو ده چې ښایي چې کېدشي نړیوال د مرستو نه پشاشي. لی همداشان د طالبانو د چارواکو هغه پریکړه چې افغان مرمنې په نادولتي موسسو کې د کار څخه منې کړي یو ویجاړونکې گزار بولی. درې دیش کلن خیر محمد اوه کال وړاندې په هلمند ولایت کې د ماین په 14 کې خپل خپا للا سور کړی و.
اړ دې کوم کومه وروره چې کله باندې وروره چې داخله شو کې
په 2021 کال کې د طالبانو لواکمنۍ وروسته د بشر دوستانه مرستو یو لوی بستا چې بهرنو حکومتونو د پراختیاي بودیجې کمولو او بندیزونو لګولو ته لار هموار کړه، هغه مهال د پراخي کهته په مخنیوي کې مرسته وکړه، خو اوس دا ویری بیا په مخسیاتی دودی. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
افغانستان کې د قحطۍ پر مسلې باندې د خړو نړیوال پروګرام بیان وحید امانی صاحب سره خبرې کوم چې د شیبه د اسکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل شوې ده. امانی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی او تاسو د وخت نه مننه کوم چې موږ تم راکړو. سکه د بد خبر سره افغانان دا کال پیل کړل. د خړو نړیوال پروګرام تاسو اداره وی چې په څو ونیو کې د خوراکي مرستو زیر مخلصي تاسو ولې ونه شوي کړی چې د مرستو لپاره پیسې ټولې کړی؟ سکه
مننه رنا جان، سلام تاسو ته، تاسو ټول درنو لیدونکو ته.
وعلیکم السلام.
لکه څنګه چې تاسو پروګرام کې وویل، متاسفانه یا له بده مرغه باید ووایو چې موږ سږ کال د 2023 کال په دغه لومړی روبه یا د 1400 کال په لومړیو کې دغه سی یو ستونزې سره مخ یو او چاره نه لرو. د دې لپاره چې موږ وکولای شو ټول هغه پلان شوی کسانو ته چې په 2023 کال کې پلان لرو، خصوصا پر راتلونکو شپږو میاشتو کې او د اوس د مارس میاشت چې موږ په تجریان لرو، موږ دې ته اړ یو چې د 1.5 میلیونه پلان شوی کسانو څخه 4 میلیونه ته یوازې د 2 اونیو لپاره وکولای شو د خوراکي توکو مرستې برابرې کړو. دغه راز د اپریل میاشتې راتلونکې میاشت موږ په پام کې لرو چې بیا هم 1.5 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. هغه امکانات، مالي امکانات چې موږ ورته اړتیا لرو او په واک کې را نه کړل شي، نو موږ به یوازې د دې جوګه اوسو 4 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. یعنی 9 میلیونه کسان په راتلونکې میاشتې زموږ د مرستو نه بې برخې کیږي. او له دې ډلې څخه لکه څنګه چې موږ مشر مخکې وویل، افغانستان د 6 میلیونه کسان فعلاً د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري او د دې ډلې څخه 6 میلیونه هغه سي سطح یا هغه کچه کې دي چې دوی د قحطۍ نه صرف یو ګام شاته دي، مرستې ورته ونه رسیږي، نو دوی کېدای شي د قحطۍ سره مخامخ شي. نو د نړیوالو مغږ دا دی چې هر څومره زر چې کولای شي په بیړنۍ توګه د خړو نړیوال پروګرام په واک کې د مالي امکانات په واک کې ورکړي، تر څو موږ وکولای شو دغه قحطۍ مخه ونیسو او خلک چې دوی ډېر اړ باندې هغوی ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي.
نو اماني صاحب، ولې د نړیوالې مرستې یعنی یا د نړیوالو مرستې یا افغانستان د دوی د کم توجهي سره مخ شوې، نړیوالې مرستې ولې کمې شوې دي؟
تاسو وګورئ، افغانستان کې سیاسي وضعیت یو د دې دلایلو نه دی. دغه راز په نور نړۍ کې بیلني حالتونه، اوکراین جګړه ده، سیریا، جنوبي سودان، یمن، نور دغه سیمې دي چې هلته هم خلک د ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د نړیوالو توجه هم یو څه اوخاوته شوې ده. د دې تر څنګه افغانستان کې کوم سیاسي پیشرفتونه البته په منفي ډول کوم چې تر دې ورسره کې تر سره شول هغه ډیر بد اغیز وکړ په افغانستان کې د مرستو پر سوالو کې او نړیوال نه غواړي چې دوی شاید ځینې ملحوظات لري چې په داسې شرایطو کې چې هلته په افغانستان کې څه وضعیت حاکم دی نو د هغې ملحوظاتو په اساس دوی ډېر زړه نښه کوي خو زموږ غږ پر نړیوالو دا دی چې بشري مسایل له سیاسي مسایلو اخوا دوی جدا ورته پاملرنه وکړي توجه وکړي او دې برخه کې د افغانستان خلک واقعا داسې یو حالت کې دي چې لکه مخکې مونږ ویل شپږ میلیونه کسان دوی د قحطۍ نه یو ګام شاته دي که مرستې ورته ونه رسېږي نو وضعیت به بیا داسې یو حد ته رسېدلی وي چې کابو کول به بیا ډېر ستونزمن وي
امالي سبيوه پښتنه مې داسې کوله چې اوس تاسو خو ویل چې کله غ مرستېونه رسېږي نو څومره خلک به د لوګي سره مخ وي د قحطۍ سره به مخ وي اوس خبره ده چې څه تضمین شته چې تاسو دغه پیسې ترلاسه کړئ تر اوسه پورې چې تاسو دا پیسې د نړیوالو لخوا ترلاسه کړې نه دي نو له دې وروسته به څنګه ترلاسه کړئ او بل خبره ده چې تاسو خو خپل د دې ټولنې یعنی غړي یاست تاسو اداره نو که طالبانو ته دوی پیسې نه ورکوي خو دوی خپل دلایل لري خو تاسو لپاره ولې دوی پیسې نه ورکوي تاسو خو بشري خدمات کولای نه کوي
نو وګورئ اول خدا چې د دبلیو شپي په ټوله دنیا کې چې کار کوي د خلکو نړیوال پروګرام د دې ټول کومکونه د دې مرستې په داوطلب کومکونو د نړیوالو لخوا ولاړ دي افغانستان هم د همدغه جملې څخه دی نو په دې برخه کې د مخه غوړې
bale ستاسو غږ ماته راځي امانی صاحب مهرباني وکړئ
نو افغانستان هم د همدغه ځلې هوادونو څخه دی چې ټول د دبلیو د خلکو نړیوال پروګرام کومکونه په دې داوطلبانه شکل باندې تمویلیږي د هوادونو حکومتونو کمپنیانو او اشخاصو له لارې ورته کومکونه کوي نو زمونږ هیڅ وخت داسې کوم بودیجه نه درلوده چې د هغې په اساس مونږ کولی شو خپل پلانونه ایجاد کړو پلانونه جوړوو له نړیوالو سره شریکوو او له هغوی نه د مرستې غوښتنه کوو بیا مو هم په نړیوالو غږ دا دی چې دوی د سخاوتمندانه مرستو نه چې په تیرو کلونو کې زمونږ سره کړي دي په ځانګړي ډول 2022 کال چې مونږ کولی شوای درویش میلیونه کسانو ته په افغانستان کې خوراکي توکو مرستې ورسوو دا غیر ډلې څخه 12 میلیونه یوازې نجونې او مېرمنې وي
بله
نو بیا مو هم غوښتنه دا ده چې دوی زمونږ دغه پلان چې سخت کال لپاره مونږ په پام کې نیولای د دې لپاره مالي امکانات
زموږ
ته ورکړي چې افغانان چې واقعا نړمندي هغه ته پر وخت مرستې ورسوي
مننه کوم امانی صاحب اتمن به تاسو د دوه ادارات سره په تماس کې شوی بیا ستاسو اتمن د دوی ځواب به هم تاسو په یوه چې د دوی ځواب به سوي نور وخت نه لرم چې دې باسه دا ورکم کور مو ودا چې پروګرام تر اغلې د خړو نړیوال پروګرام ویان وحید امانی صاحب د مارچ 22 د اوبو د نړیوالي ورځې په توګه المنزل کیږي ملګری ملتونه په پام کې لري چې د 1900 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د اوبو د ستونزې په اړه خپل لومړنی کانفرنس جوړ کړي د امریکا غږ د انګلیسي څانګې خبريال مټ ټیبل د انجینري د یوې بومي امریکایي محصلې سره غږېدلی چې په یاد نړیوال کانفرنس کې به د خپلې قبیلې د حقې مبارزې یادونه کوي چې د متحده ایالاتونو په دڅ کې د زیان رسونکو بندونو د منځوړلو لپاره کړی دی
کله چې د نړۍ استازي په ملګرو ملتونو کې د اوبو د موضوع په اړه غونډه جوړه کړي نو بروک تامپسن به پکې هم وی او د خپل سین د خوندي ساتلو په برخه کې به د خپلې قبیلې د هڅو یادونه وکړي دا د کلایمټ سین دی چې د اوریګان ایالت څخه د کالیفورنیا تر سواحلو بهیږي او د زرګونو کلونو راهیسې ترې انساني ژوند ته ګټه رسیدلې د دې سین په څنډو کې د یورا خلکو او نورو قبیلو د پیړیو راهیسې د کلایمټ سین له اوبو ډیره ګټه اخستي او د طبیعت د خو نعمتونو لکه د سالمن کبانو په څیر غوره خواړه یې ترلاسه کړي
When I was a kid, fishing was
زکه کوچنی وم تمام دوبه به مې کبانی ول. زبا په هم دې ځای کې وم او د دوبه موسم کې به مو دلته کېږي و هلوه.
په 2002 میلادي کال کې چې محصله تامسن وکلنه و د امریکا په لویدیز کې د کبانو دمړینې تر ټولو بده پیښه ولیده. دا په لسیزو کې د کبانو د کمیدو او په خپل د سیند د بد وضعیت تر ټولو حیرانوونکي حالتو چې یو علت یې په کلامت کې د اوبو د بندونو جوړولو د چاپیریال ساتنې پلویانو د بندونو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه.
I specifically
مدل ته په کلامات سین کې د همدې غمیز له عمله د انجینری زده کړو ته مخه کړه او همدا سبب شو چې په شوم دلته څه خرابې شوې ده. ما په کې دوه علتونه پیدا کړل، یو دا چې د چاپیریال اړخه څه خرابې شوې او بل سیاسي ستونزه وچی دا وضعیت رامنځته کړ. د تودوخې د درجې په وړاندې د مقاومت کمیدل د کبانو د لمزوړلو علت دی.
محصله تمپسن د خپلې کورنۍ لمړنۍ غړې ده چې په سټانفورد پوهنتون کې ماسټري وکړه او اوس په سانتا کروز ښار کې د کالیفورنیا په پوهنتون کې د چاپیریال پیژندنې او سیاسي علومو په برخه کې ډاکټره کوي. تیر کال په مصر کې د اقلیمي بدلون اړوند کانفرنس کې تر وینا وروسته ورته د کور څخه یو خزیره ورسېدو. خبر دا و چې د شل کال مبارزو وروسته په کلامت کې د اوبو بندونو نړول پیل شوی.
on my larger goals
پدې کانفرنسونه کې زمانه لوی مخوڅخه یو دا وی چې په څیر ډول د نړۍ په مختلفو سیمو کې د بومي خلکو ملاتړ وکړم چې زمونږ په څیر د ورته ستونزو سره مخامخ شي. ممکن اوس وخت زما د کار څرک هم نه لګي، خو که چیرې د اقلیمي بدلون، قبایلی او بومي پرګنو هویتونه خود مختاري او د اوبو د حق په څیر مسایلو ته د حل لارو چارو لک چانس هم موجود وي، زه به ورته کار وکړم.
کمسن اندیښمنه ده چې پر مختللي هیوادونه د اوبو د برېښنا داسې نوي بندونه جوړي چې د پاکې انرژۍ د تولید شرایط پوره کړي، خو دوی په چاپیریال او بومي ولسونو د خپل کار د اغیزو په اړه زیاته پاملرنه نه کوي.
پدې هیله یم چې په راتلونکو خصوصي مجلسونو کې زما په څیر زیات استازي ګډون وکړي.
د همدې رپورت په دوام په افغانستان کې د وچکالۍ پر مسلې باندې په بن پوهنتون کې د پرختي چارو څېړونکو ښاغلی فضل الله اختر صاحب سره خبرې کوم چې د شیبه د سکاپ له لارې په پروګرام کې را سره مل شوی دی. پروګرام ته په خیر راغلی. ډېر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو. راځئ چې په افغانستان کې د وچکالۍ پر مسلې باندې که تاسو نظر ولرم خبرې وکړو. په افغانستان کې څه کال د وچکالۍ وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟
افغانستان کې پیلي وچکالی چې مخصوصا د افغانستان په غربي سیمو کې ډېره زیاته ده. هلته د نورو کلونو په پرتله ورستنه ډېر زیات کم شوي دي. متوقع متاثرین د وچکالی چې دي هغه د خانان دي، غریب خلک دي. په داسې حال کې چې افغانستان کې د خلک د لوږې سره، فقر سره، غربت سره مخامخ دي. دا یو بل په دې درن چې افغانستان غریب طبقه یې د رزيامت متاثر کړی دا ک یو طرف ته د غربي ولایتو کې د افغانستان په غربي سیمو کې وچکالی ده، بل طرف ته په شرقي ولایتو کې په تیر کال کې موږ شاهدانو چې سیلابونه راغله، ډېر زراعتیزم کې د لاسوي ولې نو هغه ایکستریم ایونتس یا هغه شدید حالات په افغانستان کې دي، یا ډېر وچکالی او یا ډېر سیلابونه چې هغه د اقلیم د تغییر د وجه اوسره افغانستان خامته.
اخر سبب افغانستان چې زراعتي هیواد د یو وخت زمون اقتصاد هم ډیر پر همدې کرنه باندې ولاړ دی. مشکلي سکال ډیر ولایتونه کې بسګران اندیښمن کړي دي. زمون غوړې اخر سبب
اوس مو واسه شو مخکې مو وزن راټول
بخښ. زما پوښتنه دا و چې زموږ استاسو هیواد افغانستان خو زراعتي هیواد دی او زموږ اقتصاد هم ډیر پر همدې کرنې باندې ولاړ دی. مشکلي سکال ډیر ولایتونه کې بسګران اندیښمن کړي دي او دوی شکایت هم لري چې د دې مخه باید څنګه ونیول شي او دوی ته باید رسیدګي وشي. اوس د مشکلي د مخنیوي لپاره څه کېدای شي استاسو نو نظر څه باید ترسره شي؟
مننه. د وچکالی د خطر د کمول لپاره هغه چې په مخې نړۍ کې کوم شیان کوم دودونه یا کوم تخنیکونه رواج لري، یو دا غینه دا دی چې بزګران اول دولتي هغه مربوطه ادارې د خوراک یا د کرنې وزارت او د اوبو لګول وزارتونه د هغه فصلونو انتخاب وکړي د فنسره چې هغه ته کوم اوبو مصارف دي. مثلا که مثال ورکړم، په افغانستان کې موږ زیاتره سیمو کې د هندوانې تولید لرو. دوی دې د ځوانې تولید لپاره فصل هاو لیتره وبو په کار دي. اگر چې بیا موږ بینلملي مارکیټ نه لور دا ځوانې د خرڅلاو لپاره نو که یو نگانه وګورو د خان د اقتصادي زیات سره مخ کیږي قومون کې افغانستان مخ کیږي او بل طرف تکو د منابع او بربادي ده د منابع زیات دي نو د هغه تخمونو یو طرف او کولای شي کوم وګړو سره او وکړنه شي او یا د دې په اړه نو دا څنګه د زراعت موثریت کېدلی شي دا څه دې نړۍ په هغه ملکاتو کې چې دا د هغه شي حالات پر مخ ته عامه مثلا جوردن مثلا اسرائیل نو البته د تجربې دې کامیابی وي چې هغه تخمونه انتخاب وشي چې هغه په کوم ګوبان ښه تولید ورکوي.
بله اختر صاحب یو ورسته پښتنه مې داسې مطرح کوله چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت او د وچکالۍ په موضوع کې د قشتپې کانال او ورته پروژې څومره ست کولای شي.
مننه. قشتپې کانال د افغانستان لپاره ډیر زیات اړین دی که یو طرف ته د دې کانال سره تقریبا 15000 مربع کیلومتر اوبو ځمکه چې د اغاد اوبو لاندې راتلی شي خړوبېدل شي، بل طرف ته د ځمکې او د اوبو تولیدي موثریت زیاتېدل شي چې دا غي له کبله د خلکو لپاره کار د پخار د پرتیا پیسې دل شي او ډېر د خانان هغه د خپل د فیلی فاده له سره ټول شي. په دغه سبا دي ارکیالي هغه د دې دولت وکول شي راشي منسجم او پلانونه باندې کار وکړي چې اړوند سکتورونو ته په یو وخت کې ارتقا ورکړي هغه سره کومه کوي بند استمنه دی او څه په اړه دي تو که استفاده وکړي ترڅو یې کاپ به نه نه کومه کومه باندې کار
دیره مننه کوم په بون په هنتون کې د پرختي چارو چېرون کې خپلای فضل الله اختر استاسو د وخت نه چې موږ تم راکړو کور ودان. تاسنه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. د چین او روسیې د ولسمشرانو د ملاقات او د ملګریتوب ته د هیوادونو پر غبرګونونو باندې د پروګرام د ملما سره خبرې کوم. په روسیې کې د افغانستان په خوانی کلتوري اتشه ډاکټر شاه سلطان اکیفی صاحب د شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل شو دی. اکیفی صاحب سلامونه او ستړي مشه پروګرام ته مننه کوم چې موږ تم وخت راکړو. تاسو په یوه کې چې د چین ولسمشر د روسیې د ولسمشر پوتین سره په روسیه کې ولیدل، د چین او روسیې دا نږدېوالی څه معنا لري؟
ډېره مننه نورستاني صاحب، تاسو ته او تاسو همکارانو او تاسو د ټلویزیون لیدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
او په عین وخت کې تاسو ټولو ته د افغانستان او د ایران او د دې سیمې د نوروز او همدارنګه د نوې کال د پیلېدو له کبله مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا کال د سولې او د خیر او د پرمختګ کال سي زموږ د هیواد لپاره په ځانګړي ډول. راځم تاسو پښتنې ته بالکل په اخرو درو کلونو کې دا ډېر مهم سفر وو چې د چین غوندي یو ستر هیواد چې هم په اقتصادي لحاظ وسې یو ستر هیواد دی، هم په سیاسي لحاظ، او دوهم بیا دا دواړه هیوادونه د امنیت د شورا د 15 غړو څخه دوه غړي دي. په اخرو درو کلونو کې دا یو بیساری سفر وو مسکو ته چې ښاغلی شي جین پین فصل دی چې د دریم ځل لپاره د چین د هیواد د ولسمشر په توګه یا د رهبر په توګه وټاکل سنو د لومړی سفر و روسیې ته سو. او د روسیې د پاره دا ډیر اهمیت پدې لري چې روسیه خو نو دا یو کال وسو او څه د پاسه یو کال چې په اوکراین کې په جنجالو کې کړ دی. په دې سره دا سیو سفر د دغه سیو مهم هیواد د مشر سفر روسیه ته او د غڅ خدای دومره شاندار استقبال فکر کوم چې دا په درو تیرو کلونو کې بیساره یو او د ډیرو ارزښتونه.
اکیفی صاحب، بله اکیفی صاحب، چین د اوکراین او د روسیې د جګړې لپاره د سولې او طرحه هم وړاندې کړې ده. په تیرو وختونو کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د بندولو هڅې شوې وي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ځل به د چین منځیړتوب کار وکړي؟
زه فکر کوم اوس نو ټول دنیا په دې باندې پوهیږي او ټول رسنۍ په دې باندې اخته وي او خبرې کوي چې دا جګړه تر هر کچې چې ویل کېږي چې اوکراین کې د روسانو او اوکراینیانو جګړه دا تر هغه کچې دا جګړه اوس ډیره لوړه او پراخه ده. په دې کې نورې خواوې ښکېلې دي په غیر مستقیم ډول د سلاو په ورکولو سره. نو بنا ان زه فکر کوم چې د چین دغه طرحه چې دا ولس مادي لري او غواړي چې هلته د سولې لار پرانیزي. زه فکر کوم چې دا به یوازې دمګړې دستي کار ور نه کړی. سرنګ چې پرون د ورم ورځ د دوی په مذاکراتو کې هم په مسکو کې دا خبره وسوله، شاغلی پوتین وویل چې د چین د مشر او یا د چین د هیواد دا د سولې طرحه هغوی جدي ګڼي او په هغه صورت کې تکیه پر کوي چې غرب او کیف آماده سي ودی ته چې د سولې لار خپل کړي. نو زه فکر نه کوم چې په اوس مهال کې دستي دمګړې دا تر حکومت نتیجه ورکړي، مګر دا چې بیا ټول جوانب و خبرو ته حاضر سي نو کېدای شي چې بیا د نورو مسایلو ترڅنګ د نورو طرحو او خبرو ترڅنګ دا طرح هم تر نظر لاندې ونیول شي. او
خپل پښتنه مې دا کوله بلې عاقفي صاحب چې کده چین دا طرح یا پلان کار ونه کړی لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده، څه فکر کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه څومره دوام وکړي او کوم هیواد به شاتک ته اړ شي؟
شدا خو داسې خبره ده، زه خو اول نظامی متخصص او کارپون یم، نو په دې خاطر باندې قطعا داسې نسم ویلای چې دا جګړه به څومره وخت دوام کوي. خو فکر مې دا دی او برداشت مې دا دی د قضایا او مسایلو څخه چې په کل کې جګړه بد شي ده او هر جګړه بالاخره په سولې سره پای ته رسیږي، که کوم جانب فتح هم وکي کامیاب هم سي او که هیڅ جانب کامیاب هم نسي په جګړه کې بریالي نسي، بالاخره د خبرو اترو لار به خپلوي او سولې به پکې راځي. دا چې څومره وخت کې دا کار کېږي زما د لپاره دا وړاندوینه مشکله ده.
حقیقي صاحب یو ورسته پښتنه مې کوله چې دا دی له یادولو وړاندې چې د اوکراین په جګړه کې د بکین د سولې پلان له وړاندې کېدو وروسته د واشنگتن له خوا د شکونو سره مخ شو. دا پلان د امریکا سره د دوه هیوادونو یعنی د چین او روسیې پر اړیکو څومره اغیز کولای شي؟
زه فکر کوم چې چین او روسیه خو نو دا د ډیر سره پنځدې کېدو دي، نور هم د دوی هم تجارتي مسائل هم اقتصادي مسائل هم علمي چرنيز مسائل او همدارنګ هم د دوی دواړو ترمنځ او هم په نړیواله کچه د دوی موقف او یا ملګرتوب یا پارتنرشپ چې د پنړۍ کې امنیتی مسائل د سولې مسائل او د دیموکراسي مسائل پنړۍ کې باید سره هماهنګ او همغږی شي. او د دوی په اعلامیه کې دا ژغ پورته شوی دی چې دوی دواړه هیوادونه د نړۍ د سو قطبی کې دوه ملاتړ کوي، یعنی دوی قطب سره د نړۍ اوسېدل او تداوم او ادامه مشکله خبره ده. نو په دې ترتیب سره د هغې خوا چې هلته واشنگټن کې دستي سمدلاسه چې دا طرح وړاندې سو او افشا سو، هلته وویل سو چې شک پر لري هغوی، او دلته بلعکس ښاغلی پوتین په مسکو کې وایي چې دې طرح ته ډېر احترام کوي او ارزښت ورکوي. خو هغه وخت چې مذاکرات شروع شي د غرب او د اوکراین له یوې خوا او د روسیې له بلې خوا، نو په دې ترتیب سره زه فکر کوم چې چین او روسیه په ډېر پنځ دېکېدو حالت کې د سره په ټولو مسایلو کې اقتصادي او فرهنګي او سوداګری مسایلو څخه نیولې بیا تر نړیوالو مسایلو پورې.
ډېر مننه کوم. په روسیه کې د افغانستان په خوانی کلتوري اتشا ډاکټر صاحب شاه سلطان عاقفي کور ودان.
ډېر مننه تاسو څخه کور ودان.
په خیر اوسه. د خپل ملي دونکو په همدې ځای د سال پروګرام هم پای ته رسیدي. تر بیا مو په پاکه لاس پرم خېچاله.